السلام علیکم بشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات تیار کړل کوم. په روان یو سات کې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاجونو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام سندرې جادوګری هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین ګنیره دی.
شهرونډره د وخت مهم خبرونه په پیښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر د 23 نیټې پورې غځولې ده. د خبرونو تفصیل په پیښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون ماښام په پیښور کې سلګونه خلک د ښار له بیلابیلو کوڅو او لارو تیرېدو وروسته په کیسخانه بازار کې راټول شوي وو. دوی شعارونه ورکول او د احتجاج په توګه د بجلی بلونه وسوځول. د کیسخانه د سوداګرو د ټولنې یو مشر ظفر خټک مشال لیډو ته وویل چې پخوا کم بل 15,000 روپۍ وو، دا ځل هغه 2,500 روپو ته رسېدلی دی چې دوی د ورکولو توان نه لري. چانو ویل کو حکومت د دې غوښتنې نه مني نو دی با نورې مظاهرې هم کوي. بل پلو حکومت د یادې مسلې د حوالې لپاره غونډې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت د بجلی د نرخونو د لوړېدو پر ضد د خلکو د کلکو غبرګونونو مخې ته له راتلو وروسته د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د اړیکو نیولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو مرکزي نگران وزیر مرتضی سولنګي پرون د پاکستان ایروای ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له IMF سره په تماس کې دی او زر به یوه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د اگست په 20 په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ کې د وفاقي نگران کابینې غونډه کې د بجلی د بلونو د بیو د راټولو په اړه سلا مشورې شوې وې. د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د سفارتي سایفر په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر د 23 نیټې پورې غځولې دي. دا مقدمه د کال 1923 د سرکاري رازونو د قانون د لاندې درج شوې وه. د عمران خان وکیل بیرستر سلمان صفدر خبریالانو سره د خبرو پر مهال د ځانګړي عدالت لخوا د ریمانډ د غځولو تصدیق کړی دی. د آفیشل سیکرټ ایکټ د لاندې قائم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین د عمران خان خلاف د مقدمه اوریدنه نن د اټک په زندان کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د اسلام آباد های کورټ د توشخانې په مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله او داغه د خوشي کولو امر یې ورکړ. خو د آفیشل سیکرټ ایکټ د لاندې د اسلام آباد د خصوصي عدالت حکم ورکړ چې عمران خان باید اګست د 13 نیټې پورې په بند کې وي او نن یې ورته عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو. د قانون وزارت په زندان کې د مقدمه د اوریدو پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې وه. پېښور پوهنتون یو ځل بیا د مالی پنګو د کمی سره مخ دی او خپلو ملازمینو ته د اګست د میاشتې تنخواګانې نشي ورکولې. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق افریدي وویل چې پوهنتون دا مهال د لوی مالی بحران سره مخ دی او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره مالی پنګې نه لري.
د جنیری جامعات ورته ام داغي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی. دا مختلف وختونو کې جمع شوی دی قرضونی اخیستي دي دا دی منی بوج دی. او دین علاوه د پیښور جامعات څه کم دی داغي بجټ ته تو غورې نغیبم تقریبا 2 ارب پورې څه کم دی ډیفیسټ خامخاوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخ د یو لیک له لارې له صوبایي حکومت د 320 ملیون روپو بیړنۍ مرستې غوښتې دي. د اګست په 8 په دې لیک کې وایس چانسلر ویلي چې د ملازمینو د تنخواګانو لپاره 200 ملیون روپو، د بجلی د بلونو لپاره 15 ملیون روپو او د پینشن لپاره 100 ملیون روپو ته اړتیا لري. صوبایي حکومت لا په دغه اړه سن دی ویلې. ملګرو ملتونو تایید کړی دا چې تیر کال په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې له 9.5 زیات یوکرینی ولسی وګړي وژل شوي دي. روسیې د کال 2022 په فروری کې پر یوکرین بریدونه پیل کړي وو. په یوکرین کې د ملګرو ملتونو څارونکو ډله وایي چې د اګست میاشتې لومړۍ او 20 نیټې په منځ کې په بریدونو کې 515 ولسی وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. او د شپږو هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ لړۍ نن په پاکستان کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیپال ترمنځ ده. دا لوبه په ملتان کې ترسره کیږي. پاکستان د یادې لوبې لپاره خپل لوبډله اعلان کړې چې پکې د کپتان بابر اعظم، نسیم شاه، شهنشاه پریدي، امام الحق، شاداب خان، حارث روب او فخر زمان نمونه شامل دي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریدو سن چې مو وړاندې په خبرونه کې واورید. د پاکستان د یو شمیر نورو خارونو په سیر په پیښور کې هم خلکو د بجلی د بیو د لوړوالي پر ضد پرون پراخه مظاهره وکړه. سلګونه کسان په کیسهخانه بازار کې په داسې حال کې سره راټول وو چې بینرونه یې پورته کړي وو، شعارونه یې ورکول چې د بجلی د بیو زیاتوالی ورته د منلو وړ نه دی. ځینو مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته وویل که زیات بلونه تحویل کړي د کور خرڅ لپاره ورسره پیسې نه پاتې کیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت دغه مظاهرو نه پس فیصله کړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره رابطه وکړي. دا چې پاکستان له IMF نه پوره وړي دي نو د هغوی له شرطونو یو هم دا و چې حکومت په د بجلی نرخ لوړوي. خو کله چې تیر حکومت دا ګام پورته کړ په غبرګون کې د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې تر دې دمه پورې روانې دي. په دې اړه له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو پر غږونو پیل کړي.
دا د پیښور په قیسخانه بازار کې راټول شوي دکانداران دي چې د احتجاج په توګه خپل د بجلی بلونه سوځوي. دوی د پیښور د بیلابیلو بازارونو نه راووتل او د بجلی د زیاتو بلونو او ګرانۍ په ضد یې احتجاج ترسره کړو. د سوداګرو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا په پیښور کې د رابلل شوي د احتجاجي مظاهرې پر مهال د قیسخانه د تاجرانو د یو تنظیم مشر ظفر خټک مشال ریډیو ته وویل
زمونږ بیلونه چې په کم ځای کې زمونږ 15,000 بیل راتلو هغه اچانک 50,000 تا 50,000 ته ورسېدو. اوس مونږ دې وخت په دې باندې یو چې بای کور ته وتوړې وړو واخلو او کدا بجلی بیل ورکو مونږ کریا ورکو کدا بجلی بیل ورکو. د بجلی بیل یو طرف ته دا ټول اخراجات زمونږ بل طرف ته دي. مونږه احکام بالته دا وایو چې بجای دې چې تا آئے روز پما باندې مطلب گرانی راولې تاله بهتر دادی چې ته د ایسیګان بنکا جان کی ضرورت پیدا کا خپل ایکسپینډیچر مطلب دادی کنټرول کا او کدوې دا کنټرول نه کی مونږ الحمدلله مونږ یو سلسله روانه ده. دا سلسله چې کم دې دار وکاو کې دوه ولا نه ده.
د قیسخانه یو دکاندار عبدالله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
خوبس دا گورنمنٹ خلق دی ته جوړه چې سیول ناپرمانی شروع شو سوک په بیلونه نه داخل پیله زه خپل نه داخلو زکه چې زما مثال ته کار روزګار د سه حال لزو 38000 روپۍ تر کم ځنه جمع کو خو ان شاء الله اراده مدار چې بیل باندې داخلو
نه او مخ کې به دا بیل تاسو مړه ټول کال مخ کې سمره
یره کال مخ کې مونږ به تقریبا راتلو چې ډیر ظلم بو دا ګرمي بو 7000 5000 6000 8000 روپۍ پورې به بیل راتلو او دا 38000 روپۍ بیل راغلي. دا سیاسي خلک او دا کم چې دا حکومتونه کې دا نه بیل نه خبر یو نه توړې نه خبرې دا ټول غیر چاپی زماده مزدور کار خلک ویني دی خلکو ته د غریبۍ او توړې د درد پته را
نه. یوازې شتمن دکانداران بلکې په بازارونو کې کار روزګار کوونکي غریب خلک هم د دې ستونزې سره مخ دي.
ما نور نور محمد دا چولې خرڅو مجي مطلب دا چې غریب سړی هم د یو ټیم هم شته او د بل ټیم هم نشته. دی ټول یو هم مهنګۍ دا ډېره سخته او بل خبره دا چې 16,000 روپۍ را پسې د ګیس بل لالو، 20,000 روپۍ را پسې د بجلی بل لالو. خبره دادا چې دکاندار نشته دی نه دا نوې حکومت چې ناست دی بالکل مطلب دا دی چې چا خبره رزق پسې منګ ایران کړی چې یاره منګ څو څو وخرو.
بلې خوا ته د پاکستان وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د روانو احتجاجونو وروسته د بجلی د زیاتو شویو بلونو نوټس اخیستلی دی او ولس ته د اسانۍ ورکولو په هدف یې په تېرو ورځو کې په دغه اړه دوه غونډې هم ترسره کړې دي. خو احتجاج کوونکي وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منلې شوې تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري او په روانه مرحله کې دوی په ټوله صوبه کې د کاربندیز پلان هم جوړ کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د اگست پر 9 جماعت اسلامي ګوند په قبایلي ضلعو کې د امن او پرمختګ په اړه ټولګوندیزه غونډه رابلله وه. په دغه غونډه کې مشران وویل چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو پر وخت له ولس سره کومې وعدې شوې وي هغه تر اوسه نه دي پوره شوي. دغه غونډه په پېښور کې شوې وه چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال عصمت علي اشاره کوي.
د قبایلي ضلعو سیاسي ډلو غوښتلي دغه سیمو کې د امنیت دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. دوی وویل پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره یو داسې قرارداد وکړي چې هغه کسان چې امنیت یې خراب کړی پاکستان ته حواله کړي. په 9 اگست جماعت اسلامي سیاسي ډلې لخوا پېښور کې ټولګوندیز کانفرنس کې دا هم وغوښتلی شو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې په زمشو ضلعو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. کانفرنس کې د قبایلي ضلعو سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او عام اولس هم ګډون وکړ. غونډې ته په خپلو ویناګانو کې مشران وویل چې د 15 ترمیم تر لاندې قبایلي ضلعو ته خپل جایز حقونه نه دي ورکړی شوي. دا کانفرنس تابعا کوونکي د جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې لا هم بدامنی ده او پولیس نظام هم ټیک نه دی. حکومت د قبایلي ضلعو لپاره عدالتونه جوړ کړي خو بیا هم فیصله په جرګو کیږي.
صحت، تعلیم او عدل انصاف او پولیس او دغه شان مالیاتی وادی هغه پورا کیور تر اوسه پورې هیڅ ندی پورا شوی او باغی باندې عمل درآمد تر اوسه ندی شروع شو. عدالتونه چې دی هغه هم خپل کار ندی شروع کړي. عدالتونه جوړ شوی دی هغه ورته چې جرګو ته خبره ورېږي چې جرګو ته لګل نو بیا عدالتونه څه ضرورت جرګې خو مخکې موجوده وي.
پخوانی سینیټر شاجی ګل مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د امن لپاره ډومبې قدم هغه وسلوال واپس راوستل دي چې د ملک امن یې خراب کړي او اوس په ګاونډي هیوادونو کې پټ دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان دی د ګاونډي هیوادونو سره یو قرارداد وکړي چې هغه کسان دی پاکستان ته حواله کړي.
نو امن په حواله باندې خو دلته په دغه بیل باندې سلوېخ کاله پراکسی جنگ تیر شوی دی. دلته هر چا پراکسی شته او دغه حل هم دغه دی. موږ ګاونډي ملکونه افغانستان او ایران سره یو اګریمنټ وکړو چې کم وانټډ کسان وي چې په پاکستان کې جرم کړی افغانستان ته تللی وي چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راوستای شي او کوم چې په ایران کې وي چې هغه د ایران نه پاکستان ته راوستای شي او که چرته چا په افغانستان او په ایران کې جرم کړی وي چې هغه د پاکستان نه هلته بوئی شي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت مشال ریډیو ته ویل چې قبایلی خلکو ته د امن او ترقی لپاره حکومت د NFC اوارد تر لاندې د 100 روپو ورکولو وعده کړی و خو تر دې وخته هغه جمنې نه دی پوره کړی شوی.
چې ترقی لپاره کوم فندونه راځي هغه په کمیشنو کې خوړل شي. نو مهرباني دی وکړي چې د حکومت ته نگران حکومت دی او قبل راځي په موږ باندې ټوټل د ترقی کارونه بند کړي. امن باندې خو موږ دا ټول ناست یې او ورځ ناست یې د علاقې د خلکو کو سپې ناسته په کار ده. منګه د صوبې صحیح او په دې صوبه کې چې څه شي کیږي د هغه لپاره د دې وزیر عالم شته، د دې پولیس هم شته، د دې هر څه شته.
ټولګوندیز کانفرنس کې مشرانو دا هم ویل چې په تیرو سرشمیرنو کې د قبایلي ضلعو حق وخل شوی دی او حکومت ته د قبایلي ضلعو کامی او صوبایي اسمبلی سیټونه سیوا کړی. عصمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په مومند کې د خاپه سړک لتیرو سلورو کلنو راهیسې وران ویجاړ پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پرې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د ټیکهدار سره به خبره وکړي چې د مرمت کار دې تیز کړي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
د خوایزو بایزو خلک وای د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلای کنډو 40 کیلومتر دی. د ګوسلای سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسیدلی چې ور باندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلی اوسیدونکي تفسیر محمد مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابې د وجه د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړي دي چې هر موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد یوسف ډیویژن چې خوایزي بایزینو میږي هم دغه سرک پرته تیر شوی. دغه سرک باندې به جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان مومند ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروستو په مومند کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شوی. 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل،
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دېخوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتي. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی مونږ سینو کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشال ریډیو ته وویل، په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځنډ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاری کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو، پرون په کوټه پریس کلب کې د هغو خبریالانو په یاد کې غونډه وشوه چې په تیرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ په بریدونو او یا هم هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې موقع د هغو خبریالانو کورنۍ هم موجوده وي. هغوی شکایت کوي چې حکومت یې پوښتنه نه کوي. د نگران کابینې یو وزیر بیا وایي د وژل شوو خبریالانو د کورنیو کفالت د حکومت ذمواري ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین نه.
په تیرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وژل شوو خبریالانو په یاد د بلوچستان خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلست تر سوري لاندې یوه دستوره تېر ورځ په کوټه کې جوړه شوه. په دې کې د وژل شوو خبریالانو خپلوانو، قانون پوهانو او د بشري حقوقو د ادارو د مشرانو تر څنګ د کوټ خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې د ادارې وې مشرې میرمن سنا دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت ذمواري ده چې هغه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وژل شوو خبریالانو د بچیانو کفالت وکړي.
اول خو زه بلوچستان یونین اف جرنلست ته فراج د سین پیښ کوم چې هغه صحافت چې کوم شهدا دی هغه د پاره په هر کال د سیمینار دی زه فراج د سین پر کوم هغه فیملیز ته کوم چې کوشنیان یتیمان پات سوی دی باید کې دا د سټیټ ذمہداری دی چې د دې تعلیم د دې صحت د دې روزګار چې دی هغه د سټیټ باید کې یو تنظیم وکړي چې کوم زنانې شاته اکړه پات سوی دی، کوم کوشنیان شاته اکړه پات سوی دی، د شهدا دا یو ریګولر روزګار باید کې ګورمنټ وکړي.
پر دې مهال د ترګری په یو پیښه کې زخمی شوی خبریال مصطفی ترین خپل حال څه داسې راته وایي.
زګه د 3 سپتمبر 2010 خبره وکړه چې په هغه ورځ د کوټ شهر په بوستي علاقې کې د ماکه سره و او په هغه ماکه کې څه ډېر سخت سخت قصه ده. د الله کرم او د مور او پلار او د دوستانو دعاګانې دي چې زه د قصاص په مخ کې ولاړ یم.
د سوریت په خپل وینا کې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی زیاته کړه چې په صوبه کې په تیرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو په پیښو کې د 40 څخه زیاتو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لکن د په خبره چې حکومت تر اوسه په یادو پیښو کې تورن څوک نه دی نیولی.
دا یو داسې نه دی چې 40 څخه زیات شهدا چې کوم صافیان دي، دا 40 نه دی، دا کلس نور د فیملی ممبرز او سرواچ دا تقریبا 400 شهید شوی دی. هر شهید چې خپل پسې باندې خپل فیملی پریشي دا مقصد هغه ورسره تقریبا فیکسي مې دی ورسره شهید شي.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې د خبریالانو د حفاظت په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وزل سو خبریالانو خپلوانو ته دي معاوضه ورکول سي. په دې اړه به غوږ شو د بلوچستان هایي کورټ د وکیلانو د اتحادیې و مشر افضل عرفال ته.
اوس صحافیان کوم صحافیان شهیدان سوي دي د چا د جانب شهیدان دي دا غو تر اوسه قتلان یو نه دي معلوم. دا د چې زموږ حکومتي سیستم فیلیر دي. چې حکومت وګوي حکومت بل مجلس تر کې رښتیا نه وي. دا غسې چې دا معاملات یو سي عدالت عدالتي سیستم فیلیر دي. عدالت کې دا غو غنه کیږي سنوایي نه کیږي پدې نه کیږي چې عدالت پراپر فنکشن نه کوي. عدالت په هغه باندې دا زور نه اچي چې ته د داخلو مړ شوي دي. ستا دا دوه سکیورټي سیستم دی دا دوه سکیورټي ادارې دي. د دې باوجود د خلک د کبي خولاړ ولې ورک شول. دا د ټوټل انډیویجوال د یوې ادارې نه د مختلفو ادارو دغه دی فیلیرز دي.
د سوریت د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خپل وینا کې زیاته کړه چې ترګري اوسم د بلوچستان صوبې یو لوی ستونزه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې نه هیوازې ترګري د منسخه یوسي بلکې د صوبې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر هم کارونه وکړي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان خبریالانو په ملک کې د صحافت د سر لوړۍ په خاطر ډېری قربانیانې ورکړې دي، لکن د هغه په بدل کې دوی ته هیڅ نه دي ورکول شوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ او ترګري په بیلابیلو پیښو کې 45 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې کې نږدې 25 خبریالان داسې هم وو چې هغه د هدفي وژنو ښکار شوي دي، لکن د بلوچستان یونین اف جرنلست د مشرانو په خبره چې تر اوسه د یو خبریال یعنی ارشاد مستوی په چپه د نورو قاتلان نه دي نیول شوي، بلکه د وژل سو خبریالانو و زیاتره پاته کورنیو ته د حکومت له لوري مالی کومک هم په سمه توګه نه دی رسیدلی.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو نن د اگست 13 نیټه ده. دا ورځ په نړۍ کې د جبري لادر حقا کړل شو کسانو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه ورځ په پاکستان کې هم د ورکو شو کسانو خپل خپلوان احتجاجونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ورکو بلوچستانو کورنۍ د 1300 کلونو راهیسې په احتجاج دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات او قبایلي ضلعو کې هم وخت په وخت د لادرکه شو تنانو کورنیو احتجاجونه ترسره کړي دي. د لادرکه شو تنانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو د پاکستان امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د لادرک شو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1533 کسانو د لادرک کېدو پیښې ثبت کړې دي. په دې اړه دا تفصیلي رپورټ اورو چې په 2009 کال کې د سوات یو لادرک شوی ځوان د خور پر غږ پیلېږي.
او والد صاحب چې مینې نو په جرا جرا باندې دا وایم د سترګو نظر کم شو او یې اپریشن وکړو د ګرام سترګو اپریشن کړی دی.
دا د سوات کلناس بيبي ده. نوموړې وایي 15 کال کېږي چې ورور یې لادرکه شوی دی او دوی یې په معلوماتو کولو ستړي شول.
والد صاحب چې د هغه هم د سترګو اپریشن کړی دی نو هغه هم دا هر ټایم جرا او هر ټایم لار ساري چې وسپره شي زموږ بچي وسپره شي خو دې ساته پوری 15 کال روان شو زموږ د بالکل.
د ګلناز د ورور نوم فلک ناز دی. د هغه کورنۍ وایي په 2009 کال کې لادرکه شوې. په هغه وخت کې عمر 13 کاله وو او 12 یا اف اس سي کړې وه. په 14 کې داخله اخیستې وه. ورسره په یو شخصي سکول کې استاد هم وو. ګلناز وایي په سوات کې په 2009 او 10 کلونو کې د سوات نه په سوونو ځوانان لادرکه شوي دي او د زیاترو ترو سره هیڅ ترک نه لګي.
سوات کې چې د نو هم دلته کې په سوونو تعداد دی چې هغه لادرکه
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې تر یاد نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیې هواري کړې دي. په پاکستان کې د لادرک بلوچستانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده. دوی په کراچۍ او کوټه کې له میاشتو میاشتو راهیسی احتجاجی ناستی او لاریونونه ترسره کړی دي.
تمام بلوچستان کو
په دې وروستیو کې د اګست پر 11مه په کراچۍ کې یو بلوڅ ځوان دادشاه بلوڅ د شپې 2 بجې له کوره په سپینو جامو کې پولیسو له ځان سره بوتلو. دا خبره د دادشاه خور فوزیا بلوڅ مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره دوی وروسته پولیس تانې ته هم ورغلل، خو هلته ورته وویل شول چې ورور یې دغلته نشته.
میری بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ د روان کال د اگست په 11مه له کوره پورته کړ. په سپینو جامو کې پولیس د شپې 2 بجې راغلل. زما پلار ته ویل چې دوی د CTD والا دي او زما ورور یې له ځان سره بوتلو. مونږ بیا تانې ته لاړو خو مونږ ته ویل چې دلته نشته. د تانې چارواکو راته ویل که مونږ سره وی هم نو مونږ چاته نه وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتے نہیں ہے.
لڈیر مدینا د لادرکا ڈاکٹر دیر محمد بلوچ لور او د بدرکا بلوچانو د مندلو لپاره د مبارزه کون کی سازمان وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس غړي سمیدین بلوچ مشال ریڈیو توای پلار ڈاکٹر دیر محمد بلوچ د 2009 کال د جون په میاشت کې لادرکا کلل شوې ده او تر ننه پورې هیڅ معلومات نشته.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
ز پخپلا دی وی لادرکا کورنے سره تعلق لره. سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلو شو چلا درکا دے اسی خو پزورا د لادرکا کسان ورس په 1 اگست منسل کیگی. خو کله چې دی وی کورنے یو تن لادرکا شی نو داغه ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی. اغه کورنے د یو درد او تکلیف نتیریگی. مونږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو خو زمونږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیدہ نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو لپاره غږ پورته کون کې یو غیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له دوی سره 2322 کسانو کې سونه تر صدر شوې دي، خو دغه شمیره له دې نه هم زیاته ده. د دغه ادارې مشره آمنه مسعود وایي د لادرکه کسانو کورنۍ د یو مسلسل ذهني تکلیف نه تیری کی.
تو دا سے ماحول جو شو دی چی ہر کور کی یو یو دوا دوا دری دری کس لا پتا. تو اگی چی خاصی سمرا ما شبان و خلی پاتی شن میری آگا بلکل منٹلی اپسیٹ شوی دی گنا. اگی کی نفسیاتی پرابلمز دی زیا ڈپریشن دی انزائیٹی دی.
دا امنا مسود خاون هم پا 2015 کال کلا درکا شوی دی او لائی سا پتا نلگی.
ما شبان زبا غد شوی دی دمرا کالا شو اتارا کالا شو اس ٹیم بانے خودیر دا ورو کی وز خوب ماشاءاللہ.
په پاکستان کې بلوس او پښتانه ملت پالا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې د خلکو په پورته کولو تورنوي، خو پوز استخباراتي ادارې او حکومت دغه تور ردوي. په دې وروستیو کې پوز داسې بیانونه ورکړي چې ګنې ځینې لادرکه کسان د ریاست خلاف په کارونو کې بوختي. خو په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ چې د لادرکه کسانو معلومات یې راټول کړي وایي باید داسې کسان عدالت ته وړاندې کړي شي.
ریاست ویاهی چی میسنگ پرسن د ریاست خلاف کارونو کې بوختو زکه لادرکه شوی دی، خو دغه چې کوم داوا د حقیقت نه لري. زکه چې موږ بلوسان ځوانانو ګورو نو هغه اکثریت هغه ځوانان دي کوم چې د یونیورسيټیز کې سبقونه پونتون کې سبق ویل. همدارنګه که موږ پښتانه وګورو نو هغه هم په یو په بل نامه باندې پورته کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان بشري حقونو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9مه مشال ریډیو ته وویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
سم مخصوص زګونو پر محدود و او بیا د وخت سره سره بالخصوص نه دیمن اون ورډ چې بیا په پښتون خوا کې د دې باندې ډېر زیات زور راغی او وسته ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. دا مسله چې دا چې د پرین کیږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنل کړی دی یا په حیثیت ریاست د هغې په ذمه داریانو کې راځي چې خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. په هغې کې حفاظت کول خو دا لرې خبره ده، خو کوششونه هم تر اوسه پورې ونه شو.
په پخواني ائتلافي حکومت کې د بشري حقونو پخواني وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره د روان کال د اگست میاشتې په پیل کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره د 6900 ورکو شو کسانو کې سونه ریپورت شوې دي چې پکې نور حل شوي او تر 1400 پورې پاتې دي.
3,900 تھی جس میں سے باقی سارے سیٹل ہو گئے. 1500-1600 اب لسٹ جو ہے فائنل اس میں بھی ابھی.
بلخوا د بشری حقوں نڑے والو ادارو ہم پو سو سو وارد د پاکستان پر حکومت غک کرے چھ د لادرک کسانو یا مسنگ پرسنس مسئلہ دی زر تر زرا ہوار کړی. اوریدن کو په پیښور کې خلکو د بجلی د بلونو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون ماخام په پیښور کې سلګونه خلک د خار له بلابلو کوسو او لارو تر تیرېدو وروسته په کیسه خانه بازار کې سر راټول شول. دوی شارونه ورکول او د بجلی بلونه یې هم وسوځول. بلخوا د پاکستان حکومت د بجلی د نرخونو د لوړېدو پر ضد د خلکو د کلکو غبرګونونو مخې ته له راتلو وروسته د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د اړیکو نیولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو مرکزی نگران وزیر مرتضی سولنګی پرون د پاکستان ARY ټلویزیون ته په مرکه کې وویل نگران حکومت د بجلی په نرخونو کې د کمی راوستلو لپاره له IMF سره په تماس کې دی او د اسلام آباد یو خصوصي عدالت سفارتي سایفر په مقدمه کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان عدالتي ریمانډ د سپتمبر د 14 نیټې پورې غځولی دی او اوس هم ورزو 19 پروګرام سندری جادوګری ته په دې پروګرام کې د سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند او هنر په اړه تاسو معلومات اورئ. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار هارون باچا دی.
ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. شبنم له تیرو شاوخوا څلوېخت کلونو راهیسې سندرې وایي. د پېښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو ترڅنګ د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي. نوموړی د سټیج د خپلو سندرو لپاره زیات شهرت لري. شبنم د پښتو چاربیتو او داستانونو سره سره غزلونه هم ویلي دي. راځي دا سندرې اورو. د جلیل شبنم په غږمو سندره واورېده. دی وایي په کام خټک ته او کورنۍ ډېره موده په سواد کې پاتې شوې. د شبنم په خبره له ملګرو سره به د حجرو په محفلونو کې سندرې ویلې. وروسته په سواد کې اولنۍ کیسټ وکړ او خلک یې له نوم او غږ سره آشنا شول. شبنم زیاتوي چې لږ نور تکړه شو نو د لاهور فلم انډستری ته لار پیدا کړه او د وخت له پښتنو هنرمندانو سره یو ځای کار وکړ.
کله خو زمونږ بره د بادر بابا سره پلوسه وي ته وایي نو زما پیدایش تا غزه دی خو څنګه چې موږ په هغه راوتی او په خوا نو سواد کې موږ ډېر وخت تیر کړی د سواد قبل کې او زو سمنګر کې منو خار کې دلته زندگی تیریږي او ډېر ښکلی زندگی تیریږي. شکر دی موږ خټک یا کوړه خټک یا کوړي لکه زموږ په دې علاقه کې د عمر نور غوا چا لیکل نه خو داسې تقریبا 40-41 سال لکه زماره فنو شو چې دا ما 1980 نه لکه ما شروع کړی دی نو د اوس پورې خبر ده چې هغه لکه چلیږي نو عمر وی به تر 50-60 سال خو وي. سواد کې موږ ونه وخت کې د موسیقۍ سره سالات نه و د څه اکثر په دې وجرو کې بداسې مرګور مرګور وځه په پټه بوله باندې چې ما والي سمیت لکه بار باندې خپل ځای کې چار سکه لکه ماته دانې لکه ځنه خلک به جماعت نه ماته د کور زر پیس پرابلم نه او انې کوم په کورنۍ کې څوک نه څوک موسیقار او نه څوک فنکاران او ما والي سمیت لکه خپل ځای کې خیر دی مرګور سره کا ځان مشغولوي خیر غو بار به بس نه دي نو په وجرو کې دا ټنګ ټکور کول سي تار مونږ خپل بورامونه مکول مرګري بناستو دا د شپې پور بناسو چا بال واغان په خولې چا بس کول کنه نه خو وخت خو کوله زما په کلتو پیرخانه و بابا جی صاحب او د سواد له ډیر معزز خلک دي محترم خلک دي به وی سره لکه ځان ته کې زه کې بم ومه چونکه وخت کې سره کې سر دور ول نور خو د سوال لا ول نه نو زمو سمرګری نو هغه ما په سیو دکاندار په پټه باندې راوستو ما ته پته نه و خون کلی کې د سواد کې اچ مونږ ته کې لاړو نو چې موږ روټي موټي خو نه وای دا نه مادر هغه دي ته له تصوې مې لکه زه خو خیر خو نه پرې خبر نو موږ بیا پروګرام موږ کو خبر راته تقریبا 1980 خبر ده نو هغه موږ کړه غوښنا بیا غل ان شټ شو بیا تقریبا زه پکې کلی تر عالم 84-85 کې ورده ما له وشو کنه نو دلته زموږ په لوسې کلی کې دوه درې کال دی کلی کې ومنو دلته بیا فلم ته پکې زلاله ما لا ورته ما بس رب له کول اجازه نه شری الله دی بخیر خاموسی کارانو لا ګلنار بیگم شو خیال سیب شو او ماجبینه بیبی شو مشو سلطان بیبی شو د دې سره ما په فلم کې بس د شوق نه رباب لای کول او بیا په کده سه موقع جوړ شو چې پی ټی وی ته ته وړي ګران کار وګمي پروګرام بکې دوه وخت کې
خیر د کلا
د جلیل شبنم د بلا سندره مورید د وای د پیښور رادیو هم ټلویزیون د موسیقي په پروګرامونو کې سلګونه سندره ویلې دي. د د په وینا پر سټیج د سندره یو نوې اندازې معرفي او په ولس کې مقبول کړ.
تقریبا چې یو 200 پورې یا کم زیاتې 10 سندره په ریډیو پاکستان کې او تقریبا 150-210 وکړي په ټلویزیون کې. ما په یو ځای باندې دا کار د ټي وی رادیو دواړو شروع کړو. شہرت زیاد کے دو نا خلک هم دغه خفه خفه ناسو دی هم دغه لکه په دغه دغه چې سټیټ څنګه رالم تقریبا سو دغه 86-87 کې زله کرالم کنه سټیټ تا نو ما دې خلکو ته به تاسو دا سی ولې ناسي تاسو په نامو ولې ناسي خلک دې به تاسو دا پاسې لکه د موسره د پروګرام جوای کوي الی چې کوم خفه مې هم چې سټیټ تر اجازه موږ غار سه دایری دا خلک مرا پاسه ول مری خلکو ته به تاسو را پاسې تاسو دا سی مکیری پدې کې موږ خبر گورنران نه پاسه ولي پدې کې موږ عام خلک را پاسه ولي لکه ټول خلک موږ څخه په شوک را پاسې دي لري او غي خپل پرفورمنس کړی دي کچا لا سلو کړی کچا لار څه خلک یې نه فز بیا د سټیټ دغه لکه عام شو بل دا ګولی بند چې دا زما په غاړه کې ماته خلکو دغه ته پانسي ګرځي نه هغه ګولی بند هغه شی زمو ټول خلک په غاړو کې چي کړه
ساکی دلانی یارانی پخیا دا ملانی ما
د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی وایي د پیښور له مشهور استادانو سره د ناستې او لغوي د زده کړې موقع په لاس ورغلی دی. د زیاتوي د سندرې په ویلو کې د چا د نقل کوښښ نه دی کړی. البته کله ناکله د دې لپاره چې اوریدونکي د له موسیقۍ زیات خوند واخلي په خپله یوه نیمه سندره کې د سیمې د ځینو نومیالیو سندرغاړو اندازونه ور اضافه کړي دي.
خواری خو لکه ما سره ډیر خو خو استادانو راد حسین کاکا شو بختیار استاد شو شیر افغان استاد کم کم زیاد هم دا ټول د قدر وړ دی رکه چینواری صاحب خو دا قدرتی چې اوسې الله تعالی چاله ورکې نو لکه هغه مدخ کې هغه غنی خان وای کنه خزانه په خرج کې دوه باندې زیاتی او منجله چې په دولت شنو خامار شي نو دا هر څه قدرتی دی چې قدرت ورنه کې کنه دا په ریاست وزما یقین نشي چې پاغي باندې لکه اوسې کنه پرېزوم نکوم ار سس خرما خو دا قدرتي او سيزه بد الله تر په ور کړ دا ما په شکر دا د هي خپل کتون کو او ريدون کو زه ډیر شکر گزار یم چې دې خبره من ملته زم دا مقام را کړی نو خدای دې موږ خاصه پاک باغ مس پاک پوله باندې تیری کو کنه بس روان او نه پدې موسیقي زیات پویګو نه پدې سا کتاب زیات پویګو خو خبر دا چې لکه زه اسد ځان سره روان یم ځان سره ګونګونا یا دغه مګه داسې کو خو داسې وخت چې موږ میاشم پروګرامونه کوو دغه مونږ کوو چې څنګه سټیج باندې ودرېږم نو ته به چې لکه بزوز د بل پروګرام رااله مو دې ته ودرېږم دا بد الله تعالی یو قدرت دی لکه زما شکر دې خپل یو اوریجنل आवाज دی دا پر ځاس د خل لپاره یو سیز د سیرا واړو په ګډین چیرې خلکو ته هغه خلک را یا شي او یا کې دې چاله مزه ورکی چاله خون ورکی ته نور زما خپل تقریبا سب پر کې سټو کې په دې دغه کې 40 50 ترونه ما کړی دي
سندرغاړې جلیل شبنم د خپل اولادونو په اړه معلومات راکوي او وایي چې یو زوی هم د سندرې ویلو هڅه کوي. شبنم زیاتوي د کیسټونو شمیر شاوخوا 4000 ته رسي. دغه په خبره لدې څخه ډېرې هغه دي چې په کې له خزینه سندرغاړو سره جوړه ټپې بدلې او سندرې ویلې دي.
څلور دې خیر یو په موټروې کې دی او یو ملور دغه د کالج کې سبق وایي. دوه لکان دي امیر دی امیر اوس لګیا دی دا زموږ د شوقیان چېون زموږ د بچي زموږ شرمېږي زموږ په مخ کې فن نه کېده. خو چې کم زموږ د مرګري د موږ د میراثیان وایو که نه هغوی بچي بیا هم لکه هغې په خپل را وځي او نرته کېنې. خو موږ د بچي شرمې یعنی زه ورته یم چې مثال ښه کار کوه ښه دغه کوه خبر ده چې بای نو په دې کې څه دغه نشته. ښه خلک زما قدر عزت کوي زما احترام کوي. نو هغه پکې لګیا دی اکثر په دې چینلو باندې یا دغو باندې انټرویوګانې یا زما د ګانې اوري زما د پروګرامونه اوري نو اواز زما په شانتي دی. نو مسلکي بس هغه خلک راته وي چېرې دا ډېر ښه دی که نه. ما تقریبا 4000 کیسټې زما کړي دي. 30-35 سال مالک سټیج وکړو دا ما ټول په یادو باندې کړی دی. ټي وي ما ټول په یادو کړی. ریډیو پاکستان دا ټول ما په یادو باندې کړی دي. چې پته چې د سوین هغه بار عوام اوري. نور لکه مثال زما چې مجبین بی بی سره کوم پروګرامونه شوي دي ماشوک سلطان سره یا د وګمې سره نور زدم په فرزانی سره زما ډېر پروګرامونه شوي ماز اقبال سره زما ډېر کیسټ شوي داسې ډېر سره بلا شي دم په سټوډیو کې کړی دي. لکه پېښور ته دکانداران رالو چې کوم کیسټ په پېښور کې وشو د دې زرم دې ته نه کاپیانې وایسته په هغې وټه په ما خیال کړ یو زما نوم یې شو دوه کیسټ والا ته په هغې نه به کاپیانې ستلي. خو بیا د څه وخت د کپنې خبره راغله چې لکه موږ به کیسټ کو نه به کپنې چلو هغې باندې تصویر راغی هغه دغه شو کراچۍ ته به کیسټ سپلای شو هلته به دکانداران رالو یو هغه دکاندار مې بیا وړل. نو دا په دغه حساب باندې به دا کېده. خو هغه وخت د خلکو بس یو شوق یو لګنو موږ ویل به زموږ د ثقافت زموږ د پښتو زموږ د ژبه خلک واوري.
جلیل شبنم زیاتوی د پښتو ولسی صنفونه لکه چاربیت او غیره ویل اسانه کار نه دی. د په وینا له دی باوجود چې پښتون هنرمند خپل ټول وخت او خپل ټول انرژي د پښتو ادب او موسیقي خدمت ته ورکوي کار ته په ټولنه کې په درنه سترګه نه کتل کیږي. د شبنم په خبره که څه هم د ریکارډینګ تخنیک نوی او اسانه شوی دی د اوسنیو سندرو خوند پخوانیو هغو ته نه رسی. دا چې ولې شبنم یې لاملونه راخی
چاربیتا یا بدل داستان ویل دا ډیر ګران کار دی. دا مغرب مونږ باندې یو فشار دی بای مونږ لکه خپل ثقافت خپل اقدار خپل لغت نه پریږدي. بل مونږ د ملک داسې خلک دي چې خبر زمونږ پنت زمونږ لغت خبره په مونږ د خلکو تقسیم کړی یو چا په مذهب باندې تقسیم کړی یو چا د نسب په دغه تقسیم کړی یو. په دې اوسنۍ کول کې زمونږ سندرغاړي خو خشته ټول یو شانتي نه دي. بل چې یو غانه ته وینو په ټوله دنیا باندې مشهور شي. پنجاب باندې خبر چاله پیژندم زما یو غانه رااله جنې لونګ دانې د اوس فلم کې زه په پنجاب کې خلکو پیژندم په کوم نه تزم ورو خلک دغه پروګرامونه زما اوري. سوشل میډیا ته ځا شو اوري دن کې تیر شو بل چې خلک پوي شو مکه مونو ریکارډینګ وکړنه اوس خبره چې لکه کمپیوټرایز ریکارډینګ کینو دغه لکه سہولیات زیات دي. خدای چې معیار هغه نه لري کم چې نن نه شل دیر شکل یا 15 شپې تک اله مخکيو دغه مثلا څه کوي ته وا چې یو خو کار بو تزل نه کېدو بل سنر غاری بلا کوشش کو زه خو کلام را والما میزو کنه بدا کوشش کو د ارکستر چې زه خو په سو غوم زه خو ساده کوم چې ما په خبرې ونم جوړ شي. پروډوسر بزان له کوشش کولو د انجینیر بزان له کوشش کولو کم چې نن سبا خو هر سری بس سټوډیو کولا کړی زه انجینیر مې انجینیر ما هغه وخت به انجینیر شغه به پوره تعلیم کړم هغه پاره اوسې باندې پویدل چې هغه ریکارډ یې کو زه چې مخکینه کم زما د دې سلیختو کال کم ریکارډینګ سټوډیو چې زه اوسم مورم شنو مال خو نه راکې دغه تقریبا خواري شوی.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې مو د سیمې د نومیالي سندرغاړي جلیل شبنم د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې ووري دي. د خبرونه په پای کې له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
مالی وشیندا ګلنا بها غلارا او مالی وشیندا ګلنا بها غلارا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دخانانو سوایو چھانان دی دخانانو بسوایو چھانان دی ملنگا گپختنو پلو کی اوران دی دخانانو بسوایو چھانان دی دخانانو بسوایو چھانان دی پلو کے اوران دی دخانانو